وروستیو کې دا چې طالبان حکومت له دندې څخه لري کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاد کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغله د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکه کې ما ته لږ حق راکړې، خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم. نو ډېر بد رویه ته وکړه، که ما حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ویل پر خو منس کاله شرف تمات باندې نو لا قتیره سمه وسم کله کله مور دې نن دازم ما کنه دا شریعت کې دا قلا خوایند ته ورکړای په پدری زمکو کې پدری کورونو کې.
د کابل اوسنکی مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حد مجبور هم وي.
څنګه واقعا په افغانستان کې ډیر زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور راغله لمنه حق واخیسته، د بې ننګه یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په غباندې ایمان راوړل او په غباندې باور کول او فرض دي. بل کچیر یو څوک لري خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې غلطه ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانس په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یا مس کې د هغې د خبرې هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې موږ باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بینه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو انسان او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو وهده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایو زمکه د شان دولته په باور کې چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته وکتل او بل اخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلودو د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر بارسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم خی دا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې عقله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وی میراث خو همیشه د دوی وی، نه دا چې واده وکړو بیا غرشی او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاری دي، دا خبرې شته دي. د دې لپاره کار لازم دی، د دې لپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک د دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي. د دې حالت نه باید ووځي، یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکینو؟ چاته کینی؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ده. دی یا د امید یا دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او د دوی زخمي.
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یو خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې اکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده. خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده، چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور کور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباطه مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه وو باندې دي. هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولهلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغه سي وخت کې یو شمیر کورنۍ خپل خور لور ته چې هغه واده سوي، د خپل حق نه ورکوي. په دې اکل تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده، چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروز هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان که زین پلارونه یا زین ورونه دیتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی نو بدون شکک چه ظلم کنه دا او دی خدای پاک لعوامر و سره اغا نه قبلی او زان پتکر که راسته دا او کم مال چه اغا دی مور یا دی خور یا دی لور حق ووسی اغا نورکی نو واضح شکل بانه دی ظلم کنی او دی اغا کم مال چه دا اغا مال زان تا دی خپل پلاس بانده حرامه.
بله دا ډول نارینه و تا با چه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لوری احتیاج لری دقیقا وقت دا چه باید مرسته و سره ویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرسته و سره ویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست ډول کسانو تا چه ویا؟
دا ډول کسانو تا دیر خلاره دا استاسو در سالون طریقه دا ملای مامان و طریقه و زین نور کم مشران چی دی چی آوی و آمق و هاوی که وان بلری باید پوشی یا زین اغا دادی چی بغیر کم نارینه چی دی دی لور یا دی مور یا دی خور حق نور کهی آوی دیر واضح شکل بانده لقرآن نا آگاهی نلری لمدنی حقوق نا آگاهی نلری نو اول باید آوی تا آگاهی ور کرشی چی دغا استاد مور پار اولاد دا سر کم چی تا حق باید کن شویده این شکل حق قرآن که دو تا ورکر شویده دا خود اسلامی نظر شد اسلامی لعرف نشد ولی بیرد دی انسانی لعرف نه که چیر تغاره چی دی پلار دی جواندونی که یا بال جواندونی چیر تا مروسی دی آغا ارواح یعنی خال ووسی نو دی آغا اولاد سر نیک سلوکو که و آغا نیک سلوکو که گدهشی چیر نور زین اقتصادی همکاریانی ووسی او کم حق چی و تفرار پاک ورکره دا آغا و تا پا امغا وقت او زمان که و تا تسلیم کرده او همچنان دی پلارو او البادو سر دی آغا پالنه دی آغا پختنه دی آغا پا مشکلاتو که رسدگی دا مونتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکر خزینه جورخت دا راست جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس نیوه وشی نو بی اغا حمایت وشی که چیز ده کم خلکی دی پلار اولاد سر که اغا نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون شکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری خپل په
د پاپ اولادو باندې په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی خپل حق نسی غوښتلی بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اول توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په ګریوان کې کټه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید خپل باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولې متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیرې دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنی هغوی همغه سپینګیري مطلب چې جرګه کوي یي مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن کې قرآن عظیم شان که به خز و حق دیر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر خز هم به خاوند په مال کې حق لري او هم به پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول من ته اسلامی او شرعی واجبه ده چې باید دا منگا ایتون دی چون چرا ورکو. حدیث شریف ده که کم چان حق به محکمه په زور اخیستل کیږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلو. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده. اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ، تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي. دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دو ته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابده کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابده کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ببینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خدای
پاک
له احکامو سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وی، کاغه خزه میرمنه وی، او هغه خزه خور وی، هغه خزه مور وی چې نومې خزه وی او د اناسه طبقه نه وی، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای دې نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغه دوه برابره کچیرته د خور ورور په داسې حالت کې وی چې هغه نارینه دوه برابره دی خزه واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی خزه نه اخلي، کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابر د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولې ده، مقیاس ګرځولې ده د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بيخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولې. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابر حصے دي خزه. نو د نور کول دا ډیر ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بلچا حق تلفول دي، ځکه میراث د خزه حق ده او د بلچا حق خوړل حرام دي او ګستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نه نافرمانی دا چې الله وی ورکاو ته نه ورکه، او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری او همیشه د خزې د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی دا نه ورکول، د خزې ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندۍ، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د خزې حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په مې تر نه. دا ټوله کبیره ګناه ده، الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه دا او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده، الله لدین منی کړی دی. او دا حق خدای ورکړی، څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه نه میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق، دران دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو وی بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړل. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري، خپل دغه دهقان په کلاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي، د دوی په کلبه خبرې ولرو چې د لڅ وخت رئیس نه دود د سره ول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده، د هغه د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغه د کسب او کار چې و همدغه دهقانی و، نو په دهقانی باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلق کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده، په اکثره کلیو باندو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري، دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه، خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کړي. دا تشویقي بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلی دي چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي، نو په کلیو باندو کې اوس هم دا رواج ده. د 13مه پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمه پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي، چې هغوی کاریګر دي یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي ترڅو دوی پوه شي چې په کم طریق باندې کولای شي دوی له دغه خلکو سره ښه نیک رویه ولري او دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې د انسانانو ده بالا ده حق الله مطرحي دي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نشي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه به شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي، انسان چې کوم حق لري هغه ځینې حقوق سه انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي، د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دوه دهقانانو په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي د حضرت محمد سلام احادیث ته وګوري، د تبوک وزونه کله چې حضرت محمد سلام راځي په خار باندې، نو دلته یو څوک مخې ته راځي هغه صحابي ورته وایي چې کله دوغبار ورسره کوي نو دله څومره زخمي تڼاکي. نو حضرت محمد سلام پوښتنه ترې کوي چې دا لاسته ولې داسې تڼاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي راسته راوړم. نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلیي ورته وایي چې په دو لاچو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي نو د دوزخ پور به پرې ارام. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي، دوی د بهترینو خلکونه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کراش دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلاله روزي لاسته راوړي، نو حلاله روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس دې همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري، ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي. که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو پکې ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه دي چې هر یو ته سپارل شوي دي. نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې اوسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقاتو کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او دا ټول نړۍ د ده هوا، لمر، اوبه، ځمکې لاندې څه معدنونه، هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي، دا یې خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدورکار اوسي، که یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل ستاسو د خبرې په تایید باندې کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به تر هغه چې دا تې خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوې اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي نو په آخرت کې به د لاس وي او د هغه بادار ګریوان به وي نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي هغه خوله یې وچه شوي تاسو باید مزد ورته ورکوي په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دا ده چې یو انسان تر مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري په څومره حق باندې دا کار کوي د مزد چې شی دی دا د استراحت وخت چې ده یعنې دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوا نه
بله دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولت دام دی چې د حکومت په کچه څوک د دهقان او مزدور پاک له پښتنه نه کوي مثلا دا پښتنه نسته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعته کار کوي په بدل کې څه ورکوي نو دغه خپل زمينه د ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي البته یو شمیر باداران ټول بم نه یادو فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو غوریده
دقیقا باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکې کار کوي د هغوی حقوق او واجب د هغوی د تأمین لخاطر دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي تر څو دوی هغه خلکې چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي او ترڅو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت اساسي مکلفیت د حکومت ده دا په دې بخش کې باید کار وشي او د کار نوعیت د کار وخت د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي د هغلته چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي د ظلم نه یې لاس قطع کېږي د خپل سری نه یې لاس قطع کېږي اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې د هغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي خبره وکړي د هغه له امر نه سرغړونه وکړي دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پرې عرض وکړي او چېرته پرې د خپل د حقوق وغواړي نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي او د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملي اقدامات پورته کړي.
بله تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې څه چې درته وایي هغه باید ومني دغه مسله تاسو خپله څومره لیدلې او د څومره دوی په حقونو باندې تیرای دی؟
ځینې باداران د دهقانان په اولادو باندې دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي او هغه کارونه چې دو حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي دا کیلو بانډو کې یو معمول ده او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي ځکه دوی د دوی اوس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي دوی سره لاس ورکړي د دوی حمایت وکړي دوی ته لاره ور وښيي تر څو د دغه شاقه کارو څخه ووځي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند د زندګۍ چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو او په دې کې شک نشته که چې ته ټولنه فقیره اوسي په هغه ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته د انسان په سترګه وګورو د هغه په ترقي کې د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسی او ټولنه بولرو کچې ته ټول د روزګار خراب وسینو تر ابده پورې به دا ټولنه چیتره ټولنه وسی باکه به ډیر علوم ژوند سہولتونه به مخکې نزي نو کوشش باید پدې وکړو چې ترڅو یو بل ته لاس ورکو نو د ژوند سطح پورته بوزو ترڅو موږ هم پکې آرام ژوند وکړو او هغه څو انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسیږي او کم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله د دغه دهقانان او مزدورکاران او بچی کې چیرې یو بادار لکه خپل اولادونه غوندي د زده کړې زمينه ورته برابر کی قلم کاغذ دا امکانات ورته برابر کی څومره به اخروی ګټه ولري.
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پی اوسي اخروی ګټه لري او دنیوي ګټه لري. دنیوي ګټه فائدې ده چې هغه سړی په علم په ادب باندې یو جامع ته تقدیم کی او هغه د خپل د امغه د علم له واسطه باندې د امغه د علم له ګټه په واسطه باندې به یو خوشاله او آرام ژوند ولري او اخروی ګټه هم کم اجر او ثواب چې د دې شخص تر رسیدي نو بدون شک ده به ریشه هغه چا تر رسیدي چې هغه ورسره همکاري کړې ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب یو خو په کلیو باندې کې دهقانان دي مزدورکاران دي چې دوه پکلم خبرې وکړي یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي خلک کار ته بوزي دوی هم لزوند ډیر زیات شکایت کوي وای څوک مو کار ته نیبي په داسې وضعیت کې یو خلکو ته چې لک چل لري څه کول په کار دي ترڅو د دوه کسانو لاسنیوي وکړي
اغه کسان چې منتظر دي نو خلکو ته څو بوزي لازم ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړ شي او انسان باید دایمي کار ولري دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ولري نو دا خو بدون شک چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند ولري نو دا چې کچېته یو دایمي کار ولري یو ثابته عاید ولري نو دوی به ژوند ښه شي او که اسې نه وي نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار وسي یو ورځ نه وسي نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دا اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړي ده باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي کله چې دوی له چاوک نه بیرته خالي لاس د کور خواته ځي او اید شی نه وړي دغه کورنۍ کې مرسته ورسره ونیسي بلاخره څه کارونو ته مجبوریږي.
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي ترڅو هغوی وکړي او د خپل ځان لپاره یو نفقه د خپل اولاد لپاره د خپل ځان لپاره لاس ته راوړي. وایم شو چې فقر او بندستي چې ده د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید دوه کسانو لاسنیوي وسی که چیرې عام خلک شتمنی او یا هم حکومت وي کنه.
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوي وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د واجبات د دای مسؤلیت ته چې
په دی ورستی کې په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړ شوې ده. اکثره کسان چې دوی به لدغه سي غریبو کسانو سره مرسته کول خپل چنه لري او علت دا ده چې ورستر بل ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کېنول کیږي که چیرې په ټوله کې هغه کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمينه برابر نه سي دا څومره د هیواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي.
د خپل احساس پوره دي او هغه شخص چې مخکې کومک کولای شو هغوی لاسنیوی کولای شو نو اوس لاسنیوی نشي کولای خپل احتیاجي نو په دې صورت کې خو دا واضح خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کیږي چې هغه وضعیت بیرته جبرانول یې ډېر وختونه نیسي که چیرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کیږي او دا هغه کڅوړې او تاوان مو لري دا به هغه تاوان چې د لاس پنځلس کلو په سپما کې لاسته راوړه ده هغه له بین ځي دا هم د جامعې کې او په ټولنه کې بد اغېزه کوي چې تر هغه سپما چې هغه کړې ده لاس پنځلس کلو په هغه یو دوه کلو کې له بین ځي او هغه مسئله دا بیا د لاس تک شای نه اوسي نو دا اوس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي
په ټوله کې به تاسې مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی مزدور د لاس لاندې کار کوي دهقان کار کوي د کلي نایي ضرورت ورته لري په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې هغه لاس لاندې نور کوي هغه ته نو زموږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي باید او او دی هغه پابند ووسی او کوم حقوق چې توازی قانون ورکړي دي هغه ته هم باید پابند ووسی. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي که هغه هر بخش یو جامعې کې کار کوي، که هغه نوینی، که هغه اشپزی، که هغه خیاطی، که هغه دوکانداری، که ډاکتری، که انجینری، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له من سره راغلی چې کوم خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي، که چېرې موږ نوي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم د موږ ژوند په مشکلاتو باندې مخکې ځي. انسانونه ټول په مساوي شان، په برابر شان برخورداره دي. په حقوق کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدورکار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت. لازم ده چې هغوی سره په نیک سره او په ډېر احترام او مهربانۍ سره عمل وشي.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او بانډو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبري وشوې. لمون سره په خبرونه کې میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خي چاري، الله ممال او ملګری. Raza chiyo jure jure.